په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې سوې د ازادي راډیو بلې یو ساعت خبرونه کې ل خپل همکارانو سره ساسو هرکلی کوم. د دې خبرونه په راپورونو کې اوري چې د امریکا یو چارواکی تر کرسمس پورې په افغانستان کې تر 2500 امریکایي پوځیان پاتې کیږي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو راپورونو تفصیل اوریدلی شئ.
پاسار کې د مهمو خبرونو سرچې کې د سپینی مرنۍ د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین وای په افغانستان کې ټول ډیر امریکایي سرتیری د روان میلادي کال په روسي کې لدې هوا د نوځي. افغان امنیتي چارواکي د هلمند ولایت په روسي جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادا کوي او په فرانسې کې د وښون کې د قتل په تړاو نه کسان نیول سوی دي. د خبرونو تفصیل د سپینې مرنۍ د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین وایي په افغانستان کې ټول ډیره امریکایي سرتیری د روان میلادي کال په وروستیو کې له دې هیواد نه وځي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې اوبراین دا خبره د جمعې په ورځ د اسپین انسټیټیوټ په یو ویډیو کانفرنس کې کړې ده. اوبراین زیاته کړې چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 2021 کال په لومړیو کې 2500 تر کمیږي. هغه وویل
که دا افغانانو ترمنز خبری شی پر مخ ولاړی سی تر دې به هیڅ عالی خبر نه وي چې له کرسمس مخکې خپل ځواکونه راو باسو. اوس مهال موږ له خپلو اروپایي متحدانو سره پر یوه لاره یو، یو ځای افغانستان ته ولاړو او یو ځای به ورڅخه راوځو.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ شاوخوا دوی اونۍ د مخه په یو ټویټ کې ویلي وو چې غواړي ټول امریکایي ځواکونه د کرسمس تر جشن پورې له افغانستان څخه وباسي. د کرسمس جشن ته څه باندې دوې میاشتې وخت پاته دی. رابرت اوبراین ویلي چې د ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې یو واقعیت نه بلکې یوه هیله ده. افغان امنیتي چارواکي د هلمند ولایت په وروستي جګړو کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې داړولو ادعا کوي. د 215 میوند قول اردو قمندان ولی محمد احمد زی رسنیو ته په واسطولي پیغام کې ویلي چې د لسګونو وژل سوي طالبانو مړي د پاکستان کوټې ښار ته انتقال شوي دي.
دښمن سخت تلفات لیدلي. 15 جنازې پرون د کوټې ښار ته ورسېدلې او دا جدي د خوب به دی ګورته یو سل کمخ کې چوړې دي چې دوی وای موږ بلشکرګا فاته کو خپل باداران ته به البته اطمینان ورکو. اول ته امتیازګیری وکړو. دا امتیازګیری تاسو کته نه سي اخستلای. زه دا ډاډ درکوم.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. له تیرو اتو ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د هلمند پر مرکز لشکرګاه ښار او یو شمېر نورو ولسوالیو پراخ ډلهییز بریدونه پیل کړل او له افغان ځواکونو سره په جګړه دي. له تیرو ورځې د جګړې د کموالي راپورونه ورکړل سوي دي. زرګونه کورنۍ په دې جګړو کې بې ځای سوي او مرستو ته اړتیا لري. اخو د بغلان چارواکي وای په دې ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مرستيال نیولې دي. د بغلان امنیه قمندانۍ ویلي چې قاری صلاح الدین د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې چې د جمعې په ورځ وی ونیوي. د بغلان د امنیه قمندانۍ ویاند احمد جاوید بشارت وای
قاری صلاح الدین معاون استخبارات طالبان که در مسیر را میخواستن
دا طالبانو د استخباراتو مرستيال قاری صلاح الدین چې وختلې د لارې په وګدو کې خلکو پیسې واخلې او هم امنیتي ځواکونو ته کمین ونیسي ل 15 ملګرو سره یې
ونیول.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. بغلان د افغانستان په شمال ختیځ کې یو لنامن ولایتونو څخه دی چې طالبان په ځینو برخو کې فعالیت لري. زموږ خلاصه د راډیو ری په فرانسې کې د یو ښوونکي د قتل په تړاو نه کسان نیول سوي دي. څلور تنه د برید کوونکي خپلوان دي چې یو ماشوم هم پکښې دی. د پولیسو سرچینې وایي دا کسان تر برید څو ساعت وروسته ونیول سول. د سرچینې په خبره 15 نور کسان د شپې مهال نیول سوي چې د همدې ښوونځي چې ښوونکی وژل سو د دوو زده کوونکو میندې او پلارونه هم پکښې شامل دي. پرون د سیمې په وخت شاوخوا 15 بجې د پاریس په څنډو کې یو متوسطه ښوونځي ته نږدې یو نامعلومه برید کوونکي د همدې ښوونځي د تاریخ د ښوونکي سر پرې کړ. د پولیسو سرچینې وایي دغه ښوونکي په دې وروستیو کې په ټولګي کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ورښودلی و او دا هغه څه دي چې مسلمانان یې سپکاوی بولي. برید کوونکی د پولیسو په ډزو ټپي سوی و خو وروسته یې سا ورکړه. ځینې موندل سوي اسناد ښیي چې برید کوونکی 18 کلن و او په مسکو کې زیږیدلی و. تحقیقات ښیي چې دا ځوان په اصل کې د چیچن سیمې و خو لا هم تحقیقات بشپړ سوي نه دي. د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون دا یو تروریستي عمل ګڼلی دی. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر دې هواد راکټي بریدونه غندل دي او غي جنگي جنایت بلل دي. دا څرګندونه ورسته لا غسوي چې نن سهار وختي د آذربایجان پر دوهم لوی ښار ګنجا په راکټي برید کې ډیر لس کسان وژل او تر 500 ډیر ټپیان شول. دا شمیرې د دې هواد بیړنۍ حالات وزارت ورکړې دي. د ازادي راډیو د آذربایجان څنګه خبر ورکوي چې د ژغورنې ډلې لسیمیز سره یو ځای هڅه کوي چې خلک لړنګو سوي ځایونو څخه راوباسي. د راپور لمه خیلشته لږ شل کورونو ته زیان وشته دی. د توغندیو په یو بل برید کې چې هغه هم نن سهار وسو د مینګاچویر ښار په نشه سوی دی. په دې ښار کې د آذربایجان د اوبو تر ټولو ستر بند دی. خو د دې برید له امله د سر او مال د وشتو زیانونو په اړه څه نه دی ویل سوي. د توغندیو د بریدونه داس وخت سوي دی چې د ناګورنو قرباغ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د تازه نشوتو راپورونه ورکړل سوي دي. د خبرونو پای
تاسیا زادی رادیو ته غوږی است. نن شنبه د تلیا میزان شپږم د اکتوبر ولسمه او چې د امریکا یو چارواکی وایي تر کریسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2500 امریکایي پوځیان دیروي. مخکې ولسمشر ترامپ ویلي و چې ټول ځواکونه غواړي چې له افغانستانه وباسي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو به زړه نه سوځي. د امرالا صالح د دفتر ویان
د کابل د امنیت د خوالي لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
دا هم وری چې د امرالا صالح دا پریکړه د سولې له ټینګښت یغ راز د جرمونو له کمښت سره څومره مرسته کوي؟
در صورت چې دغه مجرمینو چیره ثابت وي نو دا خو کېدل چې د مدارس داخلي لارې نه او د خپل د امنیتي قواو له طرفه دا عملا او اقدام به باندې وسی ونیول شي.
په بهرنی موضوعات کوری چې په فرانسې کې د هغه چا پر هویت څېړنې روانې دي چې د یو شونکي په وجنه توران دي. په دې وساته خبرونه کې دوه اونیزه پروګرامونه هم خبرو حقیقت څه دی او تاندې څنګه. د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین وایي له کریسمس وروسته د 2021 میلادي کال په لومړیو کې به هم تر 2500 امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیروي. دی وایي ولسمشر ترامپ غواړي چې ټول ځواکونه له افغانستانه وباسي. خو په افغانستان کې یوازې امریکایي پوځیان دیره نه دي، بلکې د ناټو د نورو غړو هیوادونو ځواکونه هم شته چې باید له هغو سره په همغږي ځواکونه وایستل سي. تفصیل له اسمت څاروان.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي تر کریسمس یا د دسمبر تر 15 پورې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ترامپ ټویټ یو پوځي حکم نه بلکې یو آرزو وه او د دا پلان بیا تایید کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر صفر نه بلکې 2500 ته راکم شي. رابرت اوبراین وایي دا به ډیره شوکه تر کریسمس پورې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته راستنېدای شوی. اوبراین دا خبره وروسته لدی وکړه چې ترامپ وروستۍ یو ونې کې دوه ځلې وویل تر کریسمس پورې بل افغانستان امریکایي پوځیان ووزي. د سی ان بی سی د راپور له مخې اوبراین وویل ترامپ پنټاګون ته امر کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رالش کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 29 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځیان باید د 2021 تر مې میاشتې پورې له افغانستانه ووزي. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار شاغلی اوبراین وویل په نهایت کې افغانستان باید د افغانانو له لورې اداره شي او افغانان باید سره یو لاس شي او د خپل افغانستان لپاره یو حل لار ومومي. اوبراین زیاته کړه چې د ولسمشر امر به په ځای کړي ځکه چې د ټولو قواو عمومي قومندان دی او له دې موضوع دفاع وزیر مارک اسپر هم پوره خبر دی. اوبراین وایي له مهالویش سره سم له افغانستان ځواکونه ایستل شوي دي، خو امریکا افغانستان ته د ناټو له نورو غړیو سره یو ځای ځواکونه لیږلي او له هغو سره به په همغږي خپل ځواکونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو له مخې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې امریکا یو سلو 3.5 میلیارد ډالر لګولی، خو په مجموع کې د افغانستان، عراق او سوریې جګړې امریکا ته په 1.5 تریلیون میلیارد ډالر تمام شوي دي.
بمردل چې یو امریکایي چارواکی وایي تر کریسمس وروسته به هم په افغانستان کې تر 2500 امریکایي پوځیان دیروي. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان په ځینو برخو کې په دې وروستیو کې جګړې زیاتې شوې دي. د ولسمشر لخوا په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه غندل شوي او ویلي دي چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. په دې جګړه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې اوښتو او د زرګونو نورو د بې ځایه کېدو خبره شوې ده. د ازادي راډیو له خبریال الیاس دای څخه مې پوښتنه وکړه چې وروستۍ وضعیت څنګه دی.
د فعلاً دپاره وضعیت لشکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې په خاص ډول په لسمه او درېمه حوزه کې چې په غرب کې د ښار موقعیت لري، د بولان په سیمو کې موقعیت لري، ښه دی. جنګونه وجود نه لري. ولی خال فیرونه کېږي. عمر ځواک وایي چې دوی د بولان په مربوطاتو کې د بولان تر منډې وراخوا د جم په پوستې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی.
د ایسب ناڅاپه د دې جګړې د پایل علت څه ګڼل کیږي؟ خلک څه وایي؟
د جګړې ناڅاپي پیښېدلو علت لا هم معلوم نه دی، خو هغه منابع چې موږ سره په دې اړه معلومات شریکوي او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي چې دوی خپل هویت وښيي. ازادي راډیو ته ویلي دي چې طالبان د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پلان درلود او حکومت هم خپلې ادارې په خارجو امنیتي نهادونو مرکز خبر کړی و چې یو پلان شته، خو دا چې ولې تدابیر ورته نه دي نیول شوي دا امکان لري پراتلونکي کې معلومات په لاس راسي او د رسنیو سره شریک شي او حکومت په رسمي ډول په دې باندې څه ووایي. خو اوس پیلن جګړې د لشکرګاه ښار تر څنډو رسیدلې دي او کله چې وسلوال حمله کوي یا حکومت عملیات پیل کوي د غټو وسلو د استعمال له امله په ښار کې خلک آرام نه وي او نارامه وي، او اوس هم خلک د وضعیت څخه یعنی ډاډمن نه دي. دوی اوس هم په تشویش کې دي چې ښار ته به څه پیښیږي، خو حکومت د ښار د خوندیتوب ډاډ ورکړی.
د هلمند په تازه جګړو کې د مرګ ژوبلې په اړه څه ویل سوي دي دای صاحب؟
هلمند ملي امنیت ریاست په خبر پانه کې چې څو شپې مخکې مشتور رسیدل ویل دي چې په تلویزیون ساتونکو کې د جنو هوایي بریدونو په ترڅ کې ولس وسلوال وجلی او شپږ نور زخمیان دي. دوی ویل چې په دغه کسانو کې تلور بهرني اتباع هم شامل دي. ځینې منشخون کې یاد کړی دي دغه بمبارونه چې سوي دي دا ویل سوي دي چې د نادلي ولسوالي لوی مند کې او د نوي ولسوالي جاړ صاحب کې او دغه رنګ د شپږ سو یو نمبر اشاره سړک او بلان په سیمه کې دا بمبارونه ویدیو دغه تلفات وسلوال ته وشته. خو وسلوال طالبان د خپل تلفات پاره نن څه ندی ویلی، ما پرون ټول هغه اداوی یا خبرونه رات کړل چې حکومت د دوی تلفات پاره ورکړي دي. خو حکومت وایي چې د دوی هوایی بریدونه او مشخص اهداف وسوم ادامه لري. همدا لامل سوی دی چې جګړه په لومړی کرښه کې د جنگ هغه شدت چې په خو هغه رقم سي.
چارواکي څه وایي چې په ورستیو جګړو کې څو کسان بې ځای سوي او د دوی لپاره څه ترتیبات نیول سوي دي؟
چارواکي وایي چې خاطول د ماجرون رسد چې د اتزر په شاوخوا کې کورنۍ بې ځای سوي دي، ولې د مرستندوی د روسر د دوی حلیزلی شروع دي تر څو د کورنۍ سروي کې د سره او بیا ورته مرستي جلب کړي. خو تر اوسه پورې ډیرو کورنۍ په ساته مرستنه ده سوي. یوازې نن د پیش وړاندې مبارزې ریاست او د ماجرون رسد څو کورنۍ تمرسته ورکوي چې شمیر تر اوسه رسنیو سره نه دي شریک کړي.
په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایل تاسو مننه چې د هلمند د ورستي وضعیت په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
په کابل کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په دوام د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سالی ویلي چې د ښار امنیتي مسؤلیت پر غاړه اخلي. نور حل ډیوی نادر څخه.
په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو او د نامنیو زیاتېدو د افغانستان جمهور رئیس دې تاړ کړی تر څو د دې ولایت د امنیت مسؤلیت خپل لومړی مرستیال ته وسپاري. د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال امر الله سالی تیر شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لارښوونه سر لننه د کابل امنیتي چارې په مستقیمه توګه د دوو اونیو لپاره په غاړه واخیستې. ښاغلی سالی لیکلی دی د خلکو امنیت ساتلو لپاره د قانون عملی کولو په لاره کې هیڅ ډول مصلحت نه پیژني او په وینا یې قاموس کې د مجرمینو په وړاندې رحم شامل نه دی. د ارګ د لومړی مرستیال امر الله سالی د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترهګرو ډلو او ځینو کسانو په اړه د پام وړ اسناد راټول شوي او په وړاندې به جدي اقدامات وشي.
د دې مجرمینو او د دې جنایتکارو ډلو په اړه کافي شواهد او اسناد راټول شوي دي او لکه څنګه چې لومړی معاون صاحب هم ټینګار کړی دی، هیڅ ډول رحم او نرمښت به د مجرمینو او جنایتکارانو پر وړاندې مبارزه کې او تدابیر او اقداماتو کې نه خدل کیږي. د کابل د امنیت د خوالي لپاره به
په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
ښاغلی مراد زیاته کړې چې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره نوی تشکیل نه جوړوي، بلکې په امنیتي ځواکونو کې لشته ظرفیت کار اخلي. په وروستیو کې په مرکز کابل کې د جنایي جرمونو کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. وسلوالي غلاوي، هدفي وژنې او په لارو کوڅو کې د خلکو لوټل د دې ښار د اوسیدونکو په وینا اوس په کابل کې معمول ګرځېدلی دی.
د کابل ځینې اوسیدونکي د افغانستان د جمهور رئیس د لومړي مرستیال امر الله صالح لخوا د دې ښار د امنیتي چارو د مسؤلیت اخیستو د پریکړې هرکلی کوي. امر الله صالح پرون اعلان وکړ چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په سپارښتنه د کابل ښار د امنیت چاره پر غاړه اخیستې ده. نور حال یو وار بیا له ډیوی نادر څخه.
د کابل ښار اوسیدونکو وایي د جنایي جرمونو، غلاو او لوټلو له ډیرېدو په تنګ راغلي او د مخنیوي لپاره باید له هرې ممکنه لارې ګټه واخیستل شي. هغوی وایي شپه او ورځ فزیکي او رواني امنیت نه لري او ښار کې تګ و راتګ ورته ستونزمن شوی دی. د کابل ښار اوسیدونکي قیس او یار محمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د کابل امنیت ډېر خراب شوی. پرانا ورځ کې څوک نشي کولای چې په ډاډه زړه وګرځي. صالح صاحب نه مو هیله دادا جدي اقدامات وکړي او مجرمین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري.
غله پرانا ورځ کې راوځي، لاره نیسي، د خلکو جیبونه تلاش کوي، موبایلونه، نغدې پیسې وشکه اخلي، چاقوګانې ولي. نو موږ د دولت نه دغه تقاضا لرو چې د کابل د امنیت لپاره یو جدي اقدامات وکړي، ځکه چې امنیت بخي خراب شوی ده. خلک نه د شپې نه ګرځېدای شي، نه د ورځې نه.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امر الله صالح په داسې حال کې د کابل امنیت په لاس کې اخلي چې په وروستیو کې په کابل ښار کې د جنایي جرمونو زیاتېدو په اړه اندېښنې ډېرې شوې دي. په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول فیسبوک او ټویټر کې هم کابل امن نه دی په عنوان جدي بحثونه مطرح کیږي او حتی تصویرونه او کارتونونه نشریږي او دا ښیي چې غلا او لاروخونکي د چاقوګانو، تبر او سلا څخه په ګټې اخیستنې د خلکو ټلیفون او موټرې له ځانه سره وړي. طالبانو هم څو ورځې وړاندې هغې اعلامیې کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي په کابل ښار کې غلو او شکمارانو ته ګواښ کړی و چې دا ډله به ورسره جدي برخورد وکړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د طالبانو دا خبرداری د خندا وړ بللی و. په ورته وخت کې امنیتي کارپوهان وایي د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره چټک، جدي او رښتینی اقداماتو ته اړتیا ده. له ډلې یې باري عارض ازادي راډیو ته وویل که داسې ونه شي د ښاغلي صالح ټاکل به هم نمایشي او بې پایلې کړنه وي.
د کابل امنیت هغه وخت تامینېدلی شي چې هغه سلا کوټونه او د سلاحو زیرمې چې په شخصي کورو کې د قومندان سالارانو په کورو کې موجودې دي هغه خالي سلاسي او هغه قومندان سالاران چې په کابل حتی ولسي جرګه او حکومت کې لوی سلاس لري د هغوی مخه دي ډپ کړي. یعنی کوم معجزه نه ده په کابل کې امنیت تامینېدل، فقط توان منجی ده حکومت او اراده ده حکومت تر سوال لای.
اوس مهال کابل ښار امنیت د پولیسو، ملي امنیت ځواکونو او ګارنیزون پورې اړه لري، خو خلک وایي چې یاد ځواکونه ندي توانېدلی چې په دې ښار کې د غلو، انسان تښتونکو، شکمارو او د شپې لخوا د هوایي ډزو مخه ونیسي. مخکې له دې د افغانستان امنیتي بنسټونو ویلي وو چې کابل ښار کې له خلکو سره لسګونه میله سلا موجوده ده چې ترې په ګټې اخیستنې د دې ښار نامنیو او خودسریو کې کار اخلي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت په وروستیو څو ورځو کې د مجرمینو او غلو په وړاندې د جدي اقداماتو خبره کړې ده او د دې وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابي تېره اونۍ امنیتي ځواکونو ته امر کړی چې مجرمین مخامخ په ډزو وولي.
ومردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح وایي د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسؤلیت مستقیما پر خپله غاړه اخلي. له پخواني جنرال امر الله امان نمې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د امر الله صالح د اقدام څومره ګټور تمامېدای سي په امنیتي برخه کې د ده تجربو ته په پام سره.
پایتخت وضعیت له لحاظ د امنیتی ډیر وران سوی ده. په کار خو دا وه چې دلته مسلکي کسان که استخدام سوي وو او دغه روابط په ضوابطو باندې تبدیل سوي وو، ضوابط جای په جای سوي وو. زه فکر کوم چې دغه هدف پورې رسوایي نه پیدا کېدله. یو وزیر د داخلي په راس کې دغه ټول امنیتي قواوو کې کار کوي او بیا هغه ورپسې یو قومندان د امنیت کار کوي او قومندان د فرقې دلته کار کوي، زون د 101 په نام باندې کار کوي. ضرورت د یو معاون اول د رئیس جمهور ته، یو ښارګوټي ته او هغه هم په دوه دومره شدت باندې راوود ورکول او صدا کیږي در صورت چې دغه مجرمینو چیرې ثابت وي او در صورت چې لستونه هم ثابت وي نو دغه کېدل چې د وزارت داخلي لاره نه او د خپل د امنیتي قواو له طرفه دا عملا او اقدام په باندې وسی ونی ولسی
خو هم زیات وخت یادونه کیږي هغه کسان چې په دغه جنایي پیښو کې داخل دي زورور کسان دي ستاسو نظر څه دی چې دوی دقیقا څوک دي اول د دوی په وړاندې واقعا اقدام نکړي
دا زورور کسان هغه دلو دبلو ته مربوطیږي چې خدا آگا او نه خدا آگا په نظر کې بعضی خبرې نیول سوي نه وي نیول سوي تنه موږ د دغه عاشورا د ورځې نه دوه ورځې مخکې موږ تقریبا په حدود د اضافه لزر یا 2000 سلال ته توزیع کړی دا د دې سلال غیر نامشروع شکل باندې دلته استفاده تل کیږي هغه سلاګان چې موږ په یو نام په بل نام له طرفه دولت توزیع سو هغه تور سلاګان چې غیر قانوني په دغه خپل کورو کې دغه بعضی کسان لري زورمندان او وی هم هغه سلاګان خپل د دې سلا د سوري لاندې یو قانوني بنه ورته ورکي دغه وړاندیز ورته سوی د ماوي صاحب اول ته دا زه تاییدوم اما دلته بعضی نورې درونی د ادارې کوم سکتور او کوم نظام چې دلته دا د نظام د کنټرول په خاطر باندې د امر د تطبیق په خاطر باندې وزیر د داخلي هم د کابینې یو عضو ده او د رئیس جمهور د لاس لاندې کار کوي دغه شدت ول هلته نه ورکوي که موږ د خپل معاونین او بعضې ولایتو ته توظیفوو او دا کار کوي پس دغه ماهیت د مسؤلین د سکتورو خی چیر ده
تر دې مخکې حکومت خبرداری ورکړی وو که د کابل په هر حوزه کې کومه جدي پیښه کیږي د حوزې مسؤلان به له دندو لرې کیږي بیا وروسته د څلورو حوزو مسؤلان بدل را بدل سول دغه هڅو ولې نتیجه ورنکړه ستاسو په نظر
دغه وزارت کې چې څوک ته اینیږي که د قومندان د امنیت له طرفه ته اینسي یا د وزیر صاحب له طرفه ته اینیږي نو قومندان د امنیت یا د خپل وزارت په مشوره باندې ته اینسي هغه کسان چې له بلې مرجع نه ته اینیږي د داخل د ارګ نه ته اینیږي د داخل د د امنیت ته یې نیږي خپل وزیر پی نه خبر یا خپل قومندان یې نه پی نه خبر دغه یو نو شکستګي هغه شیرازه دی خپل اداري یا د اصول د اداري ماتيږي موږ هغه سلسله مراتب اصل په نظر کې نه دی نیولي دا چې کسان هم دي چې په زر د 50 کلو کې یو رتبه ته ځان رسول د پرشوت باندې په شناخ باندې اما هغه یو موقف نیول درال چې هغه تجربه دي نه لري موږ هغه متاسفه یم په دې چې په غیر قانوني شکل باندې د جبري تقاوتو دغه مسله ما بین تر نن راوستله د افغانستان وضعیت یو بحران خوښلای
ده امن صاحب حکومت وخت نه وخت لولس نه په دې برخه کې د همکاري غوښتنه کوي ولس څه کولای شي
ولس اصل که ولسی د ولس ته صادقانه مراجعه وسی هیڅ امیر د اوزید ولس له کومک نه د وخته هیڅ کومندان په غوخته نه نه کړي موږ چیرته موږ هغه پاسپورت د امنیتی چې ورته وایو چې هغه موږ جوړ کو موږ ته کمیټه جوړ کړل موږ ورته وړاندې زو کړل چې جمهوریت ته متاسفه يم چې د هیڅ حاله تجربه نه کار نه خستل نه د خستې د حکومت ځوانو درسته د حکومت د ځوان سي ولې د تجربه سره د ځوان سي موږ د ځوانانو مخالف هم نه یاستو اما متاسفه يم چې هغه مسلکی خلک چې دوی کینار ته لاړل او ځوانه ډله راځي کړه ای کاش ځوان دې وطن وي ای کاش ځوان وي چې حد اقل د لس کاله په خپل مسله کې تیر کړي
ډیره مننه په خوانی جنرال امر الله امان و چې د ولسمشر د لومړي مرستیال امر الله صالح پر څرګندونو یې را سره خبرې کولې شغلی سلی ویلي چې د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتی چارو مسولیت مستقیما پر خپل غاړه اخلي او د غرض پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
په بدغیس ولایت کې د پستې د پروسس لومړنی فابریکا فعال شوه نور له فریبا ظاهر نه
زرګونه کیلوګرامه پسته اوس د بادغیس په مرکز قلاینو کې په معیاري ډول پروسس کیږي د بادغیس د کرنې چارو رئیس عبدالتواب طایب وایي پر دې فابریکې څه باندې 150,000 امریکایي ډالر لګول شوی دی د کرنې ریاست او خصوصي سکتور د دې فابریکې په جوړولو کې مرسته کړې ده ښاغلی طایب هیله مند دی چې د پستې د پروسس کار لا ډیر شي
بادغیس من هيسه زونه تولیدی پسته
په بادغیس کې د افغانستان د طبي پسته د تولیدی زون په هيسه تر اوسه د پسته د ارزښت زیاتیدو او د ټولولو تر عملیات وروسته برخه کې هیڅ پانګونه نه وشوي دا لمړنۍ ګام دی چې په دې برخه کې اخیستل کیږي کله د پسته ټول محصولات په ماشينونو او فابریکو کې پروسس شي هر کال د پسته د محصولاتو ارزښت تر 10 میلیونه ډالر ډیریږي
ارزش افزایی در قسمت محصول پسته صورت میگیره
د بادغیس چارواکی وایي د پستې د پروسس او ماتولو په اوسني سنتي ډول کې پستلو کې لسمه برخه ضایع کیږي خو د قلاینو د پروسس فابریکې په مرسته د غذایات له لسو څخه 1% ته ټیټ شوي په بادغیس کې د پستې د پروسس فابریکې مشر عبدالباقی ډاډ ورکوي چې اوس کولای سي د پستې مغز په معیاري ډول چمتو کړي
ساعتی 300 کیلوی فعلا مشکنانه ولی
دا فابریکا په ساعت کې 300 کیلوګرام پسته ماتوي خا کیفیت لري او د پسته مغز په سمه توګه راوباسي په بازارونو کې د پلور کچه لوړه ده او په دې ډول لاس نور باندې لګیږي او د صحي خوندیتوب له اړخه هم ډیر ښه دی
صحي هم بسیار صحیح او درست دی
د بادغیس د کرنې ریاست چارواکي وایي سږ کال د دې ولایت د پستې له ځنګلونو څخه څه باندې 16,000 ټنه پسته ترلاسه سوې ده د بادغیس هر کیلوګرام پسته د افغانستان په لویدیځ کې تر 900 افغانیو پورې پلورل کیږي هند د افغانستان د پستې د پلور یو عمده بازار دی د بادغیس والی حسام الدین شمس بیا وایي چې د کورونا وایرس په خورېدو سره د تیر کال پرتله د بادغیس د پستې د صادراتو کچه کمه سوې ده
بازار پسته افغانستان بازار هندوستان هست
هندوستان د افغانستان د پسته بازار دی چې له بده مرغه د کورونا له کبله د رامنځته شوی اقتصادي رکود په نتیجه کې په دې بازار کې تقاضا راکمه شوې ده خو د حکومت او د بادغیز د مشرتابه په سطحه هڅې دادی چې دا بازار بیرته احیا کړو او د سیمې او نورو لرې هیوادونو په سطحه دغه محصول ته نوې بازارونه وموندلی شو
افغان چارواکي وایي د تیرو 15 لسیزو پر خلاف د جګړو او د ځنګلونو په خپل سر وهلو له کبله په بادغیس کې د پستې ځنګلونه له 9000 څخه 3000 هکتار ته راکم سوي دي د پستې ډیری ځنګلونه د بادغیس په اب کمری مقر قادس جوان او بالامرغاب ولسوالیو کې دي
ستاسو له پیغامونو
زا دې ته پیغام لرم چې دلته موږ باندې د خبره د شالات چې موږ د جنګو د لاس څخه د شیو چې د قدیم وروره بار ولاړ دي د خپل ځای نه سرپناسته چې موږ ځان یو خاطه پنا کو د پښنیان سره د خدای په خدای ورته نه وره دا اوس هغه یو خاطه د غزنی جنگ دی بل دا وایي جنگ د تیروي سمول فازا دی وره دا چې موږ د خو اسمه سره د کومه کو کې یا د سمیناره ته برابر چې موږ خاطه شروع وره
مرويش اخلاقه ده هلمن ولا اساس سره واسجب پیغام پر دغه برابر وو چې دغه ماجرسي چې 15000 کورونی راغلي دي د لشاټ راکړه سوي دي ته تو سره هیڅ په مخ نه دي او نه د دولت خاصه وو نه د سیاست خاصه وو یه هیڅ ته یې دري دا نه خبره ده ځکه چې هغه خپل د کور د شپنا شي نه لري په یو فورن کې راوتل دي نو باکي دولت دې زیات په فلوس کوي او اوس په لن هم زوږ په هلمن کې دیر بعد حالات روانه ځکه چې د بیسل شبکې لم امنسته شبکې مو کار نه کوي باندې دې پر مثال برکونه منسته نو هله مې مغه دغه وکیلان صاحبان وخو
افغانیم د کندهار لاسمه تماس نیول یا پیغام ته پیژمه نمبر خو د هلمند جګړه سخت غندمه کې نن د ظلم سعودي د افغانو لسر یو سخت جفا کې شهر څوک کې چې ناروا کار دی چې افغانو لس مسلمان له څوک زیری یا په خاص کې په دغه وخت کې لکه وستې په هله جمعې دي د جنې ابتداء د سخت هوا ده سبا وروکه او تا کو نه کله چې تاسو نه څه یخ کیږي د امکانات وخت نه تیریږي او بیا د جګړې په حالت کې څوک د واز د سړکونو باندې ځان تیری د خوځې په تکلیف دا غوښتل خبر چې کول دی مننه شو زموږ
ستاسو پیغام ستاسو نظر
او سم یو بهرنی موضوع سیډیو په فرانسې کې د هغه کس د هویت په اړه تحقیقات روان دي چې یو شون کې په دې خاطر وژلې چې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شوولې وو اسمت سروان او نور تفصیل
د هغه فرانسوي شون کې چې په ورستي ورځو کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شوولې وو د پاریس په لمنه کې لخپل شونځي دی باندې سر پرې کړل شو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ښکار د په وینا د اسلامي تروریستانو بریټ وباله ماکرون شوونځي ته نشدې په هغه ځای کې چې پر دغه شوون کې حمله شوه وویل یو فرانسوی نن په دې خاطر وشل شوی چې زده کړې ورکول او د بیان ازادي شوډله پولیس وایي حمله کوونکی چې هویت نه دی سرګن شوی د دوی لوري حق محل وبشتل شو چې هڅه یې کوله وینسي او ورسته د ټپونو په خاطر سا ورکړه د لیمون رسپانی در راپور لمخې د فرانسې د تروریستي ضد چارو څارنوالان وویل دوی دا پېښه په تروریستي او جنایي تنظیمونو پورې تړلی قتل بولي لیمون په خپل راپور کې دا هم ویلي چې له وژل شوي کس سره د هغه د هویت یو سند موندل شوی چې د هغه پر اساس دغه مشکوک حمله کوونکی 13 کلن دی او په مسکو کې زیږیدلی لسنه د شکاری چې وشل شوی کس اصلا چچن دی، خو چیرونکو انتظار دی چې دغه کس هویت په رسمي ډول څرګند شي. د پولیسو د یوې سرچینې په قول ویل شوی چې شوونکی په ټولګي کې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شوی و چې ځینې مسلمانان دا د خپل پیغمبر بې حرمتي ګڼي. راپورونه وایي چې مشکوک حمله کوونکی د پیښې ځای ته نږدې له یوې چاړې سره لیدل شوی دی، او کله چې پولیسو وپیژند د الله اکبر نارې وکړه. عدلي سرچینې وایي د یوه کم عمره کس په شمول څلور تنه نیول شوي. سرچینه وایي ټول کسان د دې برید په تړاو توقیف شوي دي.
تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او دېرش دقیقې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه اورئ.
د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي په افغانستان کې ټول ډیری امریکایي سرتیري د روان میلادي کال په وروستیو کې له دې هیواده نه وځي. رویټرز خبري اژانس راپور ورکړی چې اوبراین دا خبره د جمعې په ورځ د اسپین انسټیټیوټ ته په یوه ویډیویي کانفرنس کې کړې. هغه ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر د 2021 کال په لومړیو کې 2500 ته راکمیږي. افغان امنیتی چارواکي په هلمند ولایت کې د ورستیو جګړو په ترڅ کې وسوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادعا کړې ده. د 215 میوند قول اردو قمندان ولی محمد احمد زی رسنیو ته په یو سوالي پیغام کې ویلي چې شاوخوا 15 د طالبانو جنازې د پاکستان کوټي ښار ته انتقال شوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اخو د بغلان چارواکي وای په دې ولایت کې د طالبانو د استخباراتو مرستيال نیولې دي. د بغلان امنی قمندانی وای چې قاری صلاح الدین د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې د پولیسو په عملیاتو کې نیول سوې دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه هم تبصره نه ده کړې. په فرانسې کې د یو شون کې د قتل په تړاو نه کسان نیول سوې دي. څلور تنه د بریټکون کې خپلوان دي چې یو ماشوم هم پکښې دی. د پولیسو سرچینې وای چې دا کسان تر بریټو ساتونه ورسته ونیول سول. د سرچینې په خبره 15 نور کسان د شپې مهال نیول سوې چې د همدې شونځي چې شون کې وجل سوې د 12 د کونکو مایندې او پلرونه پکښې شامل دي. پرون د سیمه په وخت شاوخوا 15 بجې د پاریس په څنډو کې یو متوسطه شونځي ته نږدې یو نامعلوم بریټکون کې د همدې شونځي د تاریخ د شون کې سر اپرې کړی دی. د پولیسو سرچینې وای دغه ان کې په دې ورستیو کې په ټولګي کې ځکهونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور وشودلې وو او دا غسې دي چې مسلمانان یې سپکاوي بولي. او د آذربایجان ولسمشر الهام علیف پر دې هواد راکټي پلیدونه وغندل او هغه جنگي جنایت وبله. ولسمشر علیف د ارمنستان مشرتابه ته خبرداري ورکړي چې د دې کار مسؤلیت به ورلغاړي سي.
له پری بازار څخه مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیزي واوروه. د دې او نور خبرونو تفصیل زموږ پر وی پاڼه لوستلای سي azadiradio.com یا هم azadiradio تک او ار جی. د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجي صاحب خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هرات د نجونو د فوټبال لوبډلې د لومړي ځل لپاره د خزو د غوړ لیک اتل ولی وګټله. د هرات د بدني روزنې ریاست فنی مدیر ضیاء الحق زیانن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د غوړ لیک سیالیو د سلورم پړاو پورسته لوبه کې د هرات لوبډلې کابل ته په ماتې ورکولو اتل ولی ته ځان ورسوه. ښاغلی ضیاء وایي سیالۍ د دوو ټیمونو ترمنځ یو د یو په وړاندې پای ته ورسېده، خو هرات لوبډلې په پنالتۍ کې مقابل لوبډلې ته ماتې ورکړه. د هرات لوبډلې لپاره فاطمه حیدری او د کابل لوبډلې لپاره منیژا نوري ګول وهنه وکړي. دا لومړی ځل دی چې هرات د اتل ولې مقام ته رسیږي. په غزنی کې د سولې او جمهوریت د ملاتړ په موخه د نجونو ترمنځ د بایسکل ځغلونې سیالي وشوه. د هرات د بایسکل ځغلونې د فدراسیون مسؤول مزاري محبوب نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیالۍ د ترسره کولو موخه د استعدادونو پیژندنه او د ورزشکارو نجونو هڅونه وبلله. هغه زیاته کړه چې ورزشکارو نجونو کې استعدادونه شته او هیله مند دی چې د دغو ورزشکارانو په انتخاب سره په راتلونکي کې وکړای شي د نورو ولایتونو د بایسکل ځغلونې له ټیمونو سره سیالي وکړي. په غزنی کې ورزشکار انجونې د امکاناتو او معیاري بایسکلونو او ورزشي ملاتړو بنسټونو پر نه پاملرنې شکایت لري. او د پاکستان د کرکټ ملي لوبغاړي عمر ګل له کرکټ څخه استعفا وکړه. عمر ګل په تیر کې د پاکستانی لوبډلې لپاره تر ټولو بهترینه بالر بلل شوی، خو د پاکستانی رسنیو د رپورټونو په اساس عمر ګل په وروستیو 15 کلونو کې د پاکستان کرکټ بورډ له لوري سیالیو ته نه دی غوره شوی چې له نامعلوم برخلیک وروسته یې استعفا وکړه. د عمر ګل د استعفا وروسته په ټولنیزو رسنیو ټویټر او فیسبوک کې د نوموړي ستاینه شوې ده. د پاکستان د کرکټ بورډ ادارې هم د عمر ګل ستاینه کړې او د هغه خدمتونه یې ستایلې دي.
سپورتي خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. غنو اوریدونکو پر بیل بیلو مسایلو اسمیسونه راستولې دي. علاوالدین خپلواک له کندهار نه لیکلي د امر الله صالح د کابل شهر د نمایشي امنیت د کابل شریف خلکو ته د منلو وړ خبره نه ده. نظری د لوګر لازري لیکلي امریکایان باید خپل پوځي تجهیزات او الوتکه افغان پاوډس ته وسپري، پاکستان ته باید د تجهیزات و نسپارل سي. محمد قاسم زواک له هلمند په خپل اسمیس کې لیکلي د هلمند جګړه د پاکستان او افغانستان جګړه ده، ځکه چې کوم کسان جګړه د پاکستان ملیشیا